السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته ور یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو. په قطر کې د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلافات تر ډېره حل سوي. په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې په کورونا وایرس اخته سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو. ارمنستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حق محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین زیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال زیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قمندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم شی لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محبله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له بل سره مخامخ کیږي. پرون ماشم د هندکوش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دده او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کورونا وایرس د معایناتو نتیجه مثبته وه. شغلی ټرمپ نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ځانونو د قرنطین او روغېدو پروسه به ډېر ژر پیل کړي. تر دې مخکې پرون د ولسمشر د نږدې همکاري هوپ هیکس چې دا اونۍ له ولسمشر ټرمپ سره په څو سفرونو کې ملګري وه د معایناتو نتیجه مثبته وخته. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې هوپ هیکس په شدت له خنډ او ځنډ پرته کار کړی او دا ډارونکې ده چې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو نتیجه یې مثبته وه. هیکس تیره سیشن به له ولسمشر سره په الوتکې کې د جمهوري ریاست لومړۍ مناظرې ته د اوهایو ایالت کلیولینډ ته او تیره چهارشنبه په یوه لویه غونډه کې د ګډون لپاره د جمهوري ریاست په څرخي الوتکې کې مینسوټا ایالت ته ولاړه. د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر د ځان او هر هغه چا روغتیایي خوندیتوب ته جدي پام کوي چې د ده او د امریکایي وګړو د ملاتړ لپاره هڅه کوي. په وروستیو میاشتو کې د سپینې ماڼۍ د ګڼو کارکوونکو د معایناتو نتیجه مثبته ختلې چې په دغو کسانو کې د مرستیال ولسمشر مایک پینس، مطبوعاتي سیکرټر کیټی میلر او د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین راځي. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند د پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړي سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدرز ویل چې دو نورو پوځیانو ته یې د چهارشنبې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د اروپایي ټولنې مشرانو پر لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې تاوتریخوالي زیاتوالی به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په بشپړې جګړې بدل سي. اروپایي شورا نن په بروکسل کې تر یوې سرمشریزې وروسته په اعلامیه کې وویل په ملکي ساحو کې ځاني او مالي زیان د منلو وړ نه دی. دا شخړه په پوځي لارې او داخلي لاسوهنو نه حلېږي. د ارمنستان او آذربایجان ځواکونه تیر یکشن به په جګړه واوښتل چې تر اوسه یې په دواړو لوریو کې د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. لاس بجې سباندې شپږ دقیقې دي. په قطر کې د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته سفر درلود. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دی راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسېدو لپاره پر دواړو خواوو غږ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېني د مذاکرې لپاره دوی دي په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقیم رسته ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د سرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یو غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. شغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکل خواو پوری اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزي پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقه ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مینا سره نه شوي چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتو هغه سي حل شوي ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې یو له هغو خندونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخې ډب کړي د فقه مسأله و چې تر ډیره حل شوې ده. د شاغلی عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکزي پلاوو کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنگټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان با چا خان یا دیجی دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې د یو سربند افغان دولت یو اساسي ودانی جوړ کړي، هر ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د اکتوبر 2مه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 زیږدیز کال د جنورۍ په 6مه نیټه په پېښور کې وفات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپل فیسبوک باندې خبروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځان سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفه سرلار دی او د زمن مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبخت نه د فکر تر دې پورې پلویانم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکټونکو او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایل کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د فخری افغان باچا خان په لسګونو دوله انزورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکینه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وي، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډیر خدای خدمتګار وو، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به مرسره وو، هغه کولی شي په هغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼله چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي باید د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لاره د تعقیب کی او دا لاره وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2مه نیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړی ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه.